یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پیو استودیو کې مو زه اجمل اند هر کله کوم وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي واشنگتن ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان هیئت سفر له لاسته راوړنو ډک وو او په ځانګړې توګه له ولسمشر جو بایډن سره یې په لیدنه کې ښې بریاوې درلودې.
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته له لاسته راوړنو ډک وو. امریکا د سولې په پروسه کې
په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې سره په کومو مسلو باندې خبرې وکړي او څه وویل شول. دا به هم واوري چې د امریکا بې پیلوټه الوتکو په بغلان ولایت کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه په وتلو دي او په بغلان کې وسلوالو طالبانو پر حکومتي اهدافو په وروستیو کې شدید او پراخ عملیات پیل کړي وو. که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم درته ولرو. پر پلازمینې کابل او یو شمېر نور ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د برېښنا شرکت له ویان سره په دې اړه مرکه لرو. په خبرونه کې امریکا متحده ایالاتو ته د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله د سفر په اړه یو بحث هم لرو چې د سفر په لاسته راوړنو او بحثونو راڅرخي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا ولسمشر وایي افغانان د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. په فاریاب کې دوی ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلي. ملګري ملتونه وایي دوی تر اوسه له ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې د موافقې د تمدید په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بایډن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډي سي کې یوه کانفرنس ته وویل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایډن د پریکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
د دې پریکړې درناوی کوو. څرنګه چې پریکړه په دې روحیه شوی چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملا راضی یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې 13 وځي. د پکتیا والی وی میرزاکی ولسوالی چې افغان امنیتی ځواکونه ورڅخه تاکتیکی تر شاسی وو تیر شپه بیرته ونیول سوه. محمد حلیم فدایی وویل چې پر دې ولسوالی د بشپړ کنټرول لپاره دوی ورځې مخکې عملیات پیل سوي وو.
امنیتی ځواکونو د میرزاکی ولسوالی هم له پنجابی ملیشو نه پاکه کړله، اما متاسفانه چې دلته یې دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته هغه اکثریت مطلق وران کړي دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
وسلوالو طالبانو د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي. تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سویو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. د پکتیا امنیتي چارواکي ویل نورو سیمو به هم د دولت وسلوال مخالفان شاتګ ته مجبوره کړي. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینی وایي وسلوالو طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن ازادي رادیو ته وویل دغه ولسوالۍ تیره شپه تر جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغله. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوه ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د سیمې خلکو ویلي چې د نښتې پر مهال د خلکو دوکانونه په اور سوځېدلي او دوکانداران سخت زیانمن سوي دي. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیې قومندانۍ ودانۍ ته یې اور اچولی دی. د نورستان والی وی په برګی مټال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون ځینې وسلول طالبان وژل سوي دي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دغه برید تیر شپه سوی دی.
قرارګاه یې مکمله ویجاړه کړې. هلته د دوو قومندانانو په شمول څو نفر یې وژلي دي. د یو د رازنوف په شمول باندې غنیمت مې هم ترلاسه کړ.
چارواکي وایي د طالبانو دغه دوه وژل سوي قومندانان قدرت الله او داوطلب نومیږي. وسلولو طالبانو د دې موضوع په باب رسمن څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څارونکو پرون وویل چې دوی تر اوسه له ایرانه د اټومي تاسیساتو د څارنې د موافقې د تمدید په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې تر دې مخکې خبرداری ورکړی و که چیرې تهران دا موافقه تمدید نه کړي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو هڅې به له خطر سره مخامخ کړي. د ایران له اټومي تاسیساتو څخه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارنې موافقه چې په فبروري میاشت کې سوې وه د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی پرون په یو بیان کې وویل چې ایران تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی او داسې اشاره یې هم نه ده ورکړې چې دوی د دې موافقې تمدید غواړي که نه غواړي. بل لوري ته د ایران نیمه رسمي آژانس تسنیم د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران د استازي کاظم غریب آبادی په وینا خبر ورکړ چې ایران مکلف نه دی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې غوښتنې به مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په پاریس کې یوې غونډې ته وویل چې واشنگتن اندېښمن دی او ایران مخبر کړی دا موضوع باید حل سي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هغه ژغ بدرګه کړ چې د یوازنۍ سرحدي لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د ترکیې پر پوله د باب الهوا سرحدي دروازه د هغې سیمې پر لاره پرته ده چې په ادلب کې د اپوزیسیون تر ولکې لاندې سیمو پورې غځېدلې ده. گیر پیدرسن د جمعې په ورځ امنیت شورا ته وویل د باب الهوا سرحدي دروازه باید پرانیستې وي ځکه چې په سوریه کې ملکیان مرستې غواړي او یوازنۍ لاره همدا ده چې دوی ته دا مرستې ورسیږي. خو روسیې په ښکاره د دې لارې له پرانیستو سره مخالفت کړی. دا لاره له یوه کال راهیسې پرانیستې ده او د جولای 14 یې وخت پوره کیږي. که چیرې د دې سرحدي لارې د بیا پرانیستو پریکړه کیږي نو ملګري ملتونه باید رایه ورکړي. روسیې داسې اشارې رسولي چې ښایي په امنیت شورا کې به له خپل صلاحیت څخه استفاده وکړي او دا مسله ویټو یا رد کړي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد متحده ده تیر کال یې د ویټو له حق څخه استفاده وکړه او درې نورې ورته سرحدي لارې یې بندې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړیدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي. راندی سانتیس دا خبره پرون رسنیو ته وکړه.
موږ قاطع وضاحت غواړو چې دا پیښه څنګه وشوه. په کار ده دا وضاحت دقیق وي. ښکاره خبره ده چې نه غواړو په دې برخه کې کومه تېروتنه وکړو.
په فلوریدا ایالت کې د پنجشنبې په ورځ د دې ودانۍ یوه برخه ونړېده چې په نتیجه کې د څلورو کسانو مړینه تایید سوې ده. نن درېیمه ده چې د ژغورنې ډلې په نورو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. چارواکو ویلي د 1950 کسانو په باب چې ښایي د ودانۍ د نړېدو پر وخت په خوب بیده وو کوم خبر نه لري.
سمګه ګلاس د رادیو ناوري خبرونه مو اوریدل. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برلی او له لاستراوډونو ډاک بولی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو شمنه د هوایي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاډ په سیاسي اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري او ژر د کانګرس لخوا د 3.3 میلیارد ډالرو تصویب هغه څه دي چې حکومت د دې سفر بریاوې بولي. له کابل پرې زما همکار نور تفصیل لري.
د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو ته د جمهور رئیس غنی وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. افغان حکومت وایي د جمهور رئیس غنی په دې سفر کې له هغه سره د افغانستان په پوځي برخې سربیره په اقتصادي، بشري او نورو برخو کې د مرستو پوره ډاډ ورکړل شوی دی. د حکومت مسؤلان په دې برخه کې تر ټولو مهم بحث له افغانستان سره د امریکا تلپاتې همکاري بولي. هغه څه چې دوی په خبره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوی څپر کې پرانیزي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې د نورو برخو سربیره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرسته دا پډاګه کوي چې امریکا د افغان ځواکونو تل پاتې تمویل او ملاتړ ته ژمنه ده.
امریکا د سوری په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړ ده. د امنیتي او دفاعي قواو سره اوږدمهاله همکاري به د شي دوام لري. امریکا ماده ده چې د افغانستان سره درې شری درې میلیارد ډالر کومک وکړي او په دې برخه کې د سپین ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی. اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري اوږدمهاله دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم له جمهور رئیس بایدن سره لیدنې وروسته خپل سفر بریالی وباله.
اصلي خطر هم ساده ده. آیا امریکا افغانستان کوسی کوي یا امریکا سره یا افغانستان سره یو نوی فصل په برخه کې به دوست ملاتړ او همپیمان او ځواب د دې پوښتنې په تدریجي توګه مثبته ده.
د امریکا حکومت د افغانستان لپاره 3.3 میلیارد ډالر له کانګرس غوښتي او کانګرس دا ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې به بیړني ګامونه واخلي. ښاغلی غنی همدارنګه وویل چې د امریکا دفاع وزیر لایټ آسټین سره په ملاقات کې هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تجهیزاتو د ورکړې اجمنه شوې خو نور جزئیات ورنه کړل. هغه دا خبره هم وکړه چې امریکایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د افغان هوایي ځواک په برخه کې به د افغان ځواکونو اړتیاوې ژر حل شي. هغه وویل د افغانستان څخه د عسکرو د وتو وروسته به هغه قراردادیان چې د هوایي قواو د ساتنې او مراقبت مسؤلیت لري خپل کارونه روان ساتي او دا ډاډ هم ورکړ چې د امریکا جمهور رئیس په دې برخه کې د ملګرتیا او ګډون ډاډ ورکړی دی. له دې سفر ډیره تمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې وه. هغه چې افغان حکومت وایي دا ډاډ ترلاسه شوی دی. د امریکا دفاع وزارت هم دا ډاډ ورکړی چې د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې به بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د افغانستان جمهور رئیس لیو پلاوی سره 13 پنځشنبه د امریکا پلازمینه واشنگتن ڈی سی ته ورسید. خغلی غنی او ټیم د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترڅنګ د کانګرس د مهمو غړیو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر د ملي امنیت صلاحکار او د هغه امریکایانو سره وکړل چې په افغانستان کې نظامی خدمات کړي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ واشنگتن کې خپل امریکایي سیال سره سپینه ماڼۍ کې وکړل او دواړو مشرانو افغانستان کې پر روان وضعیت د افغانستان د سولې په بهیر او د دواړو هیوادونو پر خپلمنځي اړیکو خبرې وکړي. جمهور رئیس بایدن خپل افغان سیال اشرف غنی ته د افغانستان د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ او سپینه ماڼۍ کې ترګتنې ورسره جمهور رئیس بایدن ویل چې امریکایي پوځیان به وزي خو د افغانستان لپاره به د دوی پوځي مالی او سیاسي ملاتړ تلپاتې او دوام به ولري. لدې کتنې وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی و خبري غونډې ته ویل چې د امریکا جمهور رئیس تریغوختي چې ستري غواړي خو د ورته ویل چې د غواړي افغانستان په سپینه ماړه کې یو خ ملګری ولري. د جمهور رئیس غنی په خبره دا ډاډ تر لاسه کړی دی چې افغانستان په سپینه ماړه کې یو خ ملګری ولري او جمهور رئیس بایدن د دې همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. ورسته به په خبرونه کې واوري چې د جمهور رئیس غنی او امریکا د ولسمشر د لیدو کتو په لړ کې پرون په افغانستان وبخي په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی او د امریکا ولسمشر پرون په واشنگتن کې سره په لیدنه بوخت وو. د افغانستان په شمال کې بي پيلوټ امریکایي الوتکو د طالبانو پر اهدافو هوایی بریدونه کړی دي. زینو لویدوزو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله ریپورتونه ورکړي چې دغه حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې شوې او طالبانو ته مرګ ژوبل هم اړولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر طالبانو د امریکایي الوتکو د دغه حملو په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاتوي چې لپرون رئیس تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو په خپل حملو کې ګڼو طالبانو ته مرګ شوبل اړولي. طالبانو ویلي چې د بي پيلوټ امریکایي الوتکو حملو د دوی جنگیالو ته مرګ شوبل نه دا اړولي. نور حل زما همکار راکې چې هم د اوسره سره د ټلیفون په تماس کې د مهرباني وکړئ لته سوور.
د افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د بهیر له پیل وروسته ویل د پیلوټ امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حمله وکړي. دغه حمله ته جمعې په ماښام سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس غنی او د امریکا ولسمشر جو بایدن له لیدو کتو څو ساعته وړاندې شوې دي. فاکس نیوز د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې دا دوی حمله د امریکا د بي پيلوټه الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې شوې چې طالبانو ته مرګ ژوبل هم اړولې ده. پنټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي. همدارنګه د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان سواد امان هم په دې اړه څه ونه ویل، خو د هغه عملیاتو په اړه د ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري ترسره شوي دي. فواد امان ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې په نهه ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په بېلابېلو عملیاتو کې 248 طالبان وژل شوي. همدارنګه د افغانستان په شمال کې مو پراخې سیمې او اراضۍ د طالبانو له کنټرول وستنی وویل چې تېره شپه یې په پکتیا ولایت کې درې ولسوالۍ د طالبانو نه بېرته نیولې دي. همدارنګه په بغلان ولایت کې خنجان او دوشي ولسوالۍ بېرته له طالبانو نیولي، او دای هم پر دې هم ټینګار وکړ چې په بغلان او پلخمري وبخې په کندوز ولایت او پلخمري ښار کې دوی پرمختګونه روان دي. انتب دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو کې د زور اخیستی او د ولسوالۍ سقوط او بېرته نیول د څو ساعتونو خبره ګرځېدلې ده. خو طالبانو ته د هوایی البته د امریکایي الوتکو په حملو کې دوی ته د مرګزوب له غوښتل رد کړي دي، ویلي دي چې هېڅ ډول مرګزوب له دوی جنګیالیو ته نه ده اوښتي. همدارنګه تېرو څلورو ساعتونو کې د ازادي راډیو خبریالانو هم په بغلان، تخار، کندوز او فاریاب ولایتونو کې د جنګونو هغه هم د شدیدو نښتو د دوام راپورونه ورکړي دي، او ویلي چې په اتخوی فاریاب کې څو دوکانونه هم سوځېدلي دي. بلخوا د پروان امنیه قومندان هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې سیاګر او شینوار ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې له څو هفتو وروسته دغه ډول حملې هغه هم د طالبان او بخې د امریکا د لوري د امریکا ولسمشر جو بایدن په ټینګار مخکې له دینه ویلي و چې په هغه صورت کې به له افغانستان د البته د سپتمبر 13 دوی دي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی او طالبانو په خپلو ژمنو باندې عمل کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې طالبان هڅه کوي چې ډېری ولسوالیو کې ډېری ولسوالۍ سقوط او واړي په دې افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو وبخې د امنیتي سکتور له لوري همدارنګه دفاعي سکتور له لوري کله خبریالانو ته دا ډول راپورونه ورکول کېږي چې دوی هڅه کوي دوی بېرته په شا وتنبول شي.
مننه سلامت اوسئ. دوستانو وام اوریدل چې یو شمېر لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله رپورټونه ورکړي دي چې امریکا بې پیلوټو الوتکو موده وروسته په افغانستان کې هوایی بریدونه کړي دي، او دا بریدونه تر ډیره په بغلان او کندوز ولایتونو کې د طالبانو په اهدافو شوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان په صادراتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دې خونې د صادراتو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د نوموړي په خبره په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 4000 ټنه صادرات چې ارزښت یې 8 میلیونه ډالر کېږي صادر شوي. خاغلی په پلوې په صادر شوی توکو کې غالۍ، وچ میوه او حیواني محصولات شامل دي چې لویدیځو هیوادونو دوبۍ چې نوې شپږ نور هي. خاغلی په پلوې په صادر شوی توکو کې غالۍ، وچ میوه
دوستانو په اقتصادي خبرونو کې د ستونزو له کبله زموږ معذرت منئ. د خبرونو به وروسته چمتو شي. اوس راځو په افغانستان کې د برېښنا ستونزې ته. پر پلازمینې کابل او یو شمیر نور ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو ستنو اساسي رغول چې مخکې په موقت ډول مزي تړل شوي و دوه اویا ساعتونو وخت اړتیا لري، خو د دغه وخت په پوره کېدلو سره هم خلک برېښنا نه لري. آیا دا ستنې نه دي رغول شوي او که رغول شوي ستونزه څه ده؟ دا پوښتنې زموږ همکار د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي نه په یوه مرکه کې کړي دي او په سر کې د ویجاړو شوو ستنو د رغولو په اړه ترې پوښتلي.
زمونگ لجمن سرسام زمونگ همکارانو پرون مازیگر پسالان که دوارا رنگیش و پایه ترمیم نصب او لینون تمدید کرل لوادی سرسام البته لدوار و ساعتونو چه پا کم موده که
نیازی سی بوس نستون زد سدا ولی کابل خاریان او دیوش میر نور ولایتونو او سیدون کی چه دو ازبکستان لوارداتی بریخنای کورون راناکی گی په تیار کې ناست وی او برېښنا نه لري.
له بده مرغه په د بغلان ولایت د خنجان او په ولسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله د هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوي وو. زموږ همکارانو د تېرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړله چې لاړ شي سیمې ته او دغه پرې شوي لینونه بیرته سره ونښلوي، خو چون ساحه ناامنه وه، جګړه روانه وه. پرون هم زموږ همکارانو هوډ درلود چې لاړ شي، خو له سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله. ویل یې چې امنیتي وضعیت نامساعد دی، تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لاړ شي او دا پرې شوي مزي بیرته سره ونښلوي.
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي څو ساعته وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پرې شوي مزي بیا ځلي ونښلول شي.
زموږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي او دوه ساعته وخت په کار ده چې دغه مزي بیرته سره ونښلوي.
د افغانستان برېښنا شرکت ویان سنگر نیازه و چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا د پرې شوو مزو د تړلو په مخ کې په پرتو خنډونو او ستونزو خبرې کولې. کابل او څو ولایتونه له څو ورځو راهیسې د برېښنا له نشتوالي سره مخ دي. دوستانو بیرته خپلې لومړنۍ موضوع ته ځو. مخکې مو په پیل کې رپورټونه درلودل واشنگټن ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د هیئت د سفر په اړه. زما همکار احمد شیبر د دې سفر د اهمیت همدارنګه په دې سفر کې د شوو بحثونو پر موضوع باندې یو لنډ بحث چمتو کړی دی. دا بحث ورو ورپسې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونیس خبرونه خبرې کی.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره کتلی دي او امریکا له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس له دې سفره خوشحالي څرګنده کړې ده او په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا سفر ډیر بریالی و. دا موضوع په یو بحث کې دلته چیرو له کابل د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی را سره دی او د خلاصون د لارې د شورا رئیس او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا هم له کابل په ټلیفون را سره دی. دوی ته شرح غلاست وایم. سید اکبر اغا، کلمړی تاسو ته راشو، ستاسو په نظر د امریکا نوی مرستې له افغانستان سره څه معنی؟
فکر کوم چې دلته اوس حالات داسې واقع دي چې د امریکا تک چې دی د افغانستان څخه په څو لحاظو باندې خلک په شک او تردید کې اچولي دي. یو شک تردید دا دی چې مهم چې خلک په دې فکر دي چې امریکایان به د افغانستان نه ووځي، په افغانستان کې به پاتې شي او یا که ووځي د افغانستان څخه لکه د اوازې و انګازې چې دي چې د افغانستان په نږدې همسایه ملک کې دلته بیا بدبا شو دي، نو دا هم لکه نه وتلي د افغانستان څخه د شمانه ورکوي. یا مثلا دا اوازې و انګازې دي چې دلته به د ناټو بعضې ملکونه پاچېږي لکه د ترکیې خبرې چې یادېږي دلته. دا هغه خبرې دي چې هغه د ملت او د ولس خلک یې هم په شک تردید کې اچولي دي او هغه خلک چې دوی په مقابل مخالفت کې ولاړ دي هغه هم په شک تردید کې اچولي دي. او دلته که اوس دلته راځو د جبرستو په باب باندې، یو دا چې د افغانستان سره خلک مرستي کوي هغه د سیمه مرستي کوي چې افغانستان کې ته آبادی راشي او افغانستان کې د اقتصاد کوي سی او یا دا مرستي یو دا چې مرستي وي د افغانستان سره کوي چې بم را تراوړي ټانک را تراوړي توپک را تراوړي تیار را تراوړي او هغه مرستي وي. زما فکر باندې دا هم یو شک او تصدیق دی چې خلک یې شک تصدیق کوي. خو
دلته یو خبره ده او بخښه دلته دا خبره ده چې په افغانستان کې چې کله امریکایي او ناتو ځواکونه اعلان وکړ چې دوی خپل ځواکونه باسي او در راپورونو له مخې د دوی ګنډ شمیر پوځیان ووتل هم او محدود شمیر لا پاتې دي چې په لنډ وخت کې به دا هم ووسی. په افغانستان کې جګړې ډېرې زیاتې تیز شوې، په کار نه و چې دا جګړې کم شي تر څو دوی ووسی، او که جګړې دوام وکړي خو دوی هم دا خبره کوي که په افغانستان کې وضعیت سم نه وي نو دا سیمه زموږ لپاره مهمه ده.
زما فکر باندې هغه بنیاد اساس هم دوی خراب شو شوی امریکایانو د وټولو په باب یا د سولې په باب چې انده په افغانستان کې څنګه حکومت جوړیږي څنګه په سوله راځي هغه بنیاد او اساس چې دې ښه شوی هغه مرته چې زه بعضی شانته اشاره کوم. یو دا و چې اول والی د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې مذاکرات شروع شول د ترامپ استراتیجي د جنگ و مناسب نه و. دوه مرحله مرته شول چې انتخابات مناسب نه و، ټول خلکو په مطبوعات او بلځه ویل چې وسته انتخابات نه کیږي، صلح دې تدقیق حق د اولیت ورکول شي هغه نه وسو. بیا ورسره تر ترامپ ټویټ و، بیا تر هغه ورسره د نیو حکومت دغه دا و چې موږ به دا نظر په توافقنامه باندې کوو. وروسته تر هغه پنځم مرحله دا خبره هم و چې د استنبول غونډه و او د غونډې په وخت کې به چې خلکو امیدونه دي غونډې ته دی هغه توافقنامه نقض کړل و.
مننه، تاسو به بیا هم راشم. ابراهیمی صاحب، تاسو څه فکر کوئ د امریکا دغه سفر تاسو څنګه ارزوي، په څه سره ورته ګوري؟
کزیر شود سفر تانو په مختلفو حالاتو کې د امریکای دولت او خصوصانه څوک چې پراسته قدرت دي په مختلفو ډولو باندې هغه آزمایشي دوري خپل امتحان کړی دي چې دا هم یو آزمایشي دوره و. وروسته لاغې نه چې امریکایانو دا تصمیم ونیو چې افغانستان نه به ووزي، په دې جریان کې د افغان دولت او د طالبان ترمنځ هغه د سولې مذاکرات هم یو آزمایشي پړاو و چې تر دې حده کامیاب نه و. وروسته لاغې نه د جګړې په ډګر کې هم امریکایان غوښتل چې دا معلومات وکړي چې د افغانستان دولت کولی شي طالبان په مقابل کې په ځانګړي ډول او پرته د دې له حالت نه مقاومت وکړي او کنه. نو په دغه نتیجه کې اوس موږ ته معلومه شوه چې د افغانستان ډېرې ولسوالۍ سقوط شوې، وضعیت ترنګلی ده او ورو ورو وضعیت هغه د نویمې لسیزې خواته چې دلته به کورنۍ جګړې پیلېږي، دلته به بشري حقوق نقض کېږي او دلته به هغه ساختار له منځه ځي. نو د امریکایانو مسؤلیت لکه څنګه چې بایډن په خپله یوه بیانیه کې وویل چې زموږ مسؤلیت ختم نه ده، ولی جګړه مګټلې ده، د تروریزم ظالم له منځه وړي دي، القاعده شبکه منځلې کړې ده. خو دا په ظاهر کې هغه خبرې چې دوی کوي، ولی په دوامداره توګه په دغه منطقه کې د دوی ستراتیژیکې ګټې دي او دغه وضعیت
که امریکایان غواړي هم چې پاتې شي. که څه هم ولسمشر بایدن ښکاره وویل چې دوی به ټولې قواوې باسي له افغانستانه، کنه که محدود شمیر قواوې لکه څرنګه چې سید اکبر هغه مخکې اشاره ورته وکړه فرضاً د ترکیې قواوې دلته پاتې شي، دا شمیر به هم ډیر محدود وي، لیکن د افغانستان امنیتي وضعیت به څرنګه وي که چېرته داسې وي چې فرضاً طالبان وایي چې د خارجي قواوې باید ټولې ووزي او د جنګ له خاطره همدغه اصلي عامل د جنګ ګڼي او دا محدود شمیر قواوې دلته وي، فکر نه کوي چې جنگونه به تیز شي؟
زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدت پیدا کړي په افغانستان کې. مهم د دوی وطن نه دي د دوی د ځواکونو، مهم دا ده چې امریکا په دې منطقه کې څومره نقش لوبولی شي، څومره نقش باید ولوبوي د خپلو ګټو لپاره او د جهانی نظم د ثبات لپاره. امریکایان په دې منطقه کې نقش لري، نو دوی نقش ډېر مهمه ده. دوی نه غواړي طالبان په دې یو طرفه شکل افغانستان کې قدرت ته ورسي.
مانه نه، سر اکبر هغه تاسو څه فکر کوي چې امریکا ته د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو سفر چې دوی ډېر بریالی بولي د سولې په خبرو څه تاثیر کولی شي؟
دا خبرې ټولې د سولې ضد روانې دي، یعنې د سولې خبره اوس موږ په افغانستان کې نه وینو. چې پیشرفتي د سوري په باب باندې سوی ده. دا مطلق د امریکایانو د خبره ولا کذبی ترازه ما خبره ما کړی نه و دا خبر به پښه د استنبول غوډه چې دی کوله هغه د دې لپاره کوله چې امریکا ځان بری ثابت کی او د افغانستان څخه چوزي او په افغانستان کې یو حکومت جوړوي هغه به د حکومت وی چې هغه به د افغانستان طرفدار حکومت وي د امریکا طرفدار حکومت وي. نو زما فکر باندې چې وسنۍ حالات کې زه خپل داوا مکه چیرې موږ افغانان خپل په مابین کې سولي تجمن نشو زه فکر نه کوم چې موږ دی کله بل چا څه توقع ولرو په هغه توقع باندې موږ چې سولي ته ورسیږو. یګانه دا کېدلی شي چې افغانان نه په خارجانو باندې اعتناد او اعتماد وکړي او نه په همسایه ملکونو باندې اعتناد او اعتماد د سولي په باب باندې وکړي. یګانه افغانان خپل په مابین کې سره کښینی او دغه ملت سالس بالخير کې درېمګړې کې سومې کې چې هغه د دوی په مابین کې پریکړه وکړي نو په هغه صورت